چې وسلوالو شپږ سرتیری برمتونیول او اوس یې برخلیک ناڅرګند دی. د ښاغلي اماني له قوله ویل سوي چې له حمله کوونکو څخه امنیتي پوستې بیرته هغه مهال ونیول سوې چې نوي ځواکونه سیمې ته ورغلل. مقاله لیکي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد کابل ته رسیدلی او په داسې حال کې چې د سولې هلې ځلې دوام لري، طالبان هره ورځ په افغانستان کې حملې کوي او له افغان حکومت سره له مستقیمو خبرو ډډه کوي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. یو ځل بیا د یو نوي رادیوي مجلې په وړاندې کولو ز محبوب شاه محبوب ستاسو سلامونه او هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غڼه کې د فرهنګي خبرونو ترڅنګ د ماڼو او سپیلنې په دودیز ارزښت راپور لرو. په هنر جاج کې له محمد الله اریان سره د ماشوم پالنې په فرهنګ غږیږو.
مثلا اوس هم په کلیوالو سیمو کې د پلار د مشرانو تر مخ خپل ماشوم نه اخلي. دا که څه هم موږ ټولنیز نزاکت بولو، فصل کې دا تر ټولو غټ اجتماعي بې نزاکت.
په فنکار برخه کې کوزی پښتونخوا ته تللی یو او هلته له محمد ګل منصور سره د هغه په فن خبرې کوو.
نو بس دغه شانتې ما سره هم لارې ختمې وې، ټوټلی د ژوند لارې بندې شوې، نو په شاعرۍ مې پیل وکړو.
په زرپان کې به یو پخوانۍ کیسه بادشاه او وزیر واوري.
چا وویل چې هلې درمل راوړی، چا سر وهلو، چا ځان او چا څپه او چا څه.
په ادب جام کې د دیارلسمې هجري پیړۍ شاعر نور الدین احوال ورو.
نور الدین سربیره پر سوداګرۍ یا دوکانداری یو توریاله یو جنگیاله سړی تیر شوی دی.
او په ورخمین خیال کې به د تایر زلاند نظم واوري.
ما وه ک خط پرانیزم بیا به وېڅ لیکلي، خدای خبر بیا به دې وېڅ رنګ تراخلي کلي، بیا به مې زړه لره کوم زخم د نفرت را کوي، د لفافې د پرانستلو سره، د دغه نوی خط لیدلو سره.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
دا ژوند خو زموږ کم د محبت لپاره هم دی، حیران یم چې نفرت ته وزګاریږي خلک څنګه. ژوند د مینې او خلوص یو رنگینه ټولګه ده او هر پاڼه یې باید د مینې په تور ښکلې شي. که چیرې ژوند بې مینې شي، نو ښایي سکون او آرامي هم له منځه لاړ شي. بې مینې ژوند راته څه داسې بې نمکه ښکاري لکه د کلي له ملکه چې خاني لاړ شي. راځئ له یو بل سره د مینې ښېګڼه وکړو او رامنځته شوي نفرتي فاصلې له منځه یوسو. همدا لار د یوې ټولنې د نجات او جوړېدو لار ده. په همدې هیله نننۍ خبرونه پیلو او په سر کې له مریم توخینا د تیریونی فرهنګي خبرونه اورو.
د لیکوال چېډونکي کرکتون کې او د افغانستان د ملي رادیو تلویزیون د پخوانی لوی رئیس محمد زرین انزور د مانځنې په ویاړ غونډه وشوه. یاد غونډه د افغانستان د مدني ټولنې د همغږۍ مرکز جوړه کړې وه چې پکې د هیواد یو شمېر سیاسونو ترڅنګ ګڼو فرهنګیانو او لیکوالانو برخه اخیستې وه. د افغانستان د مدني ټولنې د همغږۍ مشر ډاکټر وحیدالله تړون وویل چې محمد زرین انزور د افغانستان ملي راډیو تلویزیون بیرته په پښو ودراوه او د پام وړ کارونه یې پکې وکړل. د تړون په خبره چې د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون فلجه اداره ښاغلي انزور بیرته په پښو درولې ده او اوس په هیواد کې په شمار رسنیو کې راځي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګ معین پوهان باوري د انزور پر ژوند او کارونو رڼا واچوله او نوموړی یو سترګور نقاد او څېړونکی یاد کړ. اطلاعات او فرهنګ وزارت د نوي کال په مناسبت د تاریخي سندونو او خطي نسخو نندارتون جوړ کړ. په دغه نندارتون کې تاریخي سندونه او خطي نسخې د وو ورځو لپاره نندارې ته وړاندې شوې دي. د دغه نندارتون د پرانیستلو په مراسمو کې د فرهنګ او هنر معین خبرې وکړې او ویل چې نوی کال زموږ ملت ته ارزښتناک دی. د پراتلونکي کال کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت ځینې پروګرامونو ته په اشارې سره وویل چې د هیواد خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو د سلمې کلیزې نمانځل په لومړیتوب کې دي. پوهان باوري د هواد لچېډونکو محققانو پوهانو څخه وختل چې لملي آرشیف څخه د تحقیق انسټیټیوټ په توګه کتنه وکړي. باوري د انتخاباتو د ترسره کولو په باب هم خبرې وکړي او وی ویل چې راتلونکي کال به د افغانستان د خلکو لپاره د سولې او د شفاف انتخاباتو کال وي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست حسینې صافی په کابل کې د چین د ولسی جمهوریت له سفیر له بهرنیو هیوادونو سره د چین د دوستۍ د اړیکو له رئیس او له ملګري هیئت سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د فرهنګي اړیکو په لاسیا ټینګښت او پراختیا باندې ټینګار وکړ. په دې کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د فرهنګي همکاریو او اړیکو د لاسیا ټینګښت او پراختیا په بدخشان ولایت کې د افغانستان او چین د ګډې فرهنګي ونې د نمانځنی د بدخشان د واخان په سیمه کې د دواړو هیوادونو د لرغون پوهانو د ګډې څېړنې او د افغانستان د ژبو په باب د څېړنې په باره کې خبرې وشوې. دغه راز په دې کتنه کې چینایي هیئت د افغانستان تاریخ آثار د آسیا په مدنیتونو کې له ډېرو ارزښتناکو آثارو څخه وبلل او د چین په ولسی جمهوریت کې د عینکو د مسو د آثارو د نندارتون د جوړولو غوښتنه وکړه. هغوی غوښتنه وکړه چې د افغانستان یو شمېر تاریخي آثار د آسیایي مدنیتونو په پروګرامونو کې چې د چین په ولسی جمهوریت کې جوړیږي نندارې ته وړاندې شي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرستی څرګنده کړه چې د رسمي پړاوونو له تعقیبولو وروسته به د چین په ولسی جمهوریت کې نندارې ته د دغه آثارو د وړاندې کولو په برخه کې اقدام وشي.
موري ماڼو ورته لوګی کړه زیارت ته تللې چا به مخ لیدلې وینه. په مانو او سپیلنیو سره د نظر ماتول او یا هم د نظر وچول د اریایی او په ځانګړي ډول د پښتني فلکلور یو غښتلی او قوي برخه ده. دا ځکه چې اریایی اقوامو ته د مانو او سپیلنیو لوګې له بل هر لوګې سپېڅلی او پاک ښکاري ده. نو په همدې بنسټ د سپیلنیو او مانو په لوګې نظر ماتوي. په اریایی جغرافیه کې سپیلنی یا سپند ځکه پاک او سپېڅلی لوګې لري چې مخکې له اسلام هم د ماڼو او سپیلنیو استعمال د وخت دینی او مذهبي جنبه لرله او دا توکې له اسلام وروسته هم د تقدس په جامه پاتې شو. زموږ همکاري فرشتې مرسلی په اړه راپور برابر کړی.
پاریایی جغرافیه کې سپیلنه یا سپند ځکه پاک او سپېڅلی لوګی لري چې مخکې له اسلامه د مڼو او سپیلنیو استعمال د وخت دینی او مذهبي جنبه لرله او دا توکی له اسلام وروسته هم د تقدس په جامه پاتې شو. لیکوال او څېړونکی احمد ګل وایي چې سپیلنه د آریایي اقوامو هغه سپېڅلې ګیا ده چې د نظر ماتولو او مقدسو ورځو د لمانځلو پر مهال به یې کاروله. هغه یې د تاریخ په اړه وایي.
اسپند ډیره سابقه لري، د موخ په ګران هیواد کې هم ډیره سابقه لري. تر هغه ځای چې زه معلومات لرم اسپند تقریبا 2000 کال د مخه پیژندل شوی دی چې د دې ګیاته په نامه د هورمول هم د ګیا یادیږي.
د ښاغلي احمد ګل په خبره چې سپیلنی که له یوې خوا د نظر ماتولو په مخه کارول شوی، له بلې خوا به په شاهي ماڼیو کې د خوشبویۍ لپاره هم کارول کېده. نوموړی زردشتي پاچا ته په اشارې سره وایي.
یو زردشتي پاچا و چې نوم یې نقشبند و او اولین ځل لپاره د دغه دعا د سپند د پنځو پرشتو نه چې د یزد په نامه یادیږي د ته لاسته راوړی ده. او دوی هم اسپند چې شي لپاره پکاره وو د اشیاء د حفاظت لپاره چې د بدو سترګونو وساتل شي او د خود پاکولو لپاره استفاده کړي.
وجیا چې د مهال په کابل کې اوسېږي وایي چې سپیلنی او مانو اکثره په غرونو کې کیږي او د نږدې سیمو خلکو کې وچوي او کله چې وچي نو بیا پرې نظر ماتوي. دا چې په سپیلنیو او مانو ولې نظر ماتیږي هغه یې پاړه وایي.
زه بازار ته ځم، یو نوی شی اخلم، یو ښایسته شی اخلم. هغه زه همیشه مانور ته د دوه په خاطر سه نظر نیسي که دود نه که بیا نظریږي، مثلا یا سوزي یا شکیږي یا نور شیان ورباندې کیږي. ټول خلک یې کوي مانو ته دی.
د کابل د ښځو په بڼ کې یوه 45 کلنه ښځه چې خپل نوم راځي وایي چې په کور کې سپیلنی او مانو د مهم توپ په څیر له ځان سره ساتي او د ضرورت په وخت کې پانګار اچوي ترڅو لوګی وکړي.
مانو ماشومانو ته د بس غټار ته نه پیږم څوک وایي نظر ده څوک وایي ګناه ده، خو موږ خپل قدمي کارونه کوو. ماشومان سیزیلو کې مانو ورته د څوک سي مریضي مانو ورته د چون دادی موږ قدمي همداسې رواج هم د مورم پلارم سي کړی موږ همدا کار کوو. نو
د سپیلنیو او مانو لوګی څه ګټې لري؟ اولی په مولس کې دومره مشهور شوی توکی دی. د پښتنه راته یونانی طبيب حاجی عرفان حقانی ځواب کړي.
خو اسپان یک نبات است که
سپیلنی د یو داسې نبات پانی دی چې ګټه یې زیاته ده. په یونانی طبابت کې د سپیلنیو لوګی د کوټی بوی ختموي. بل دا چې د میکروب ضد خاصیت لري او د کوټی ککړه هوا پاکوي. همداراز کې چیرې په اوبو کې جوړ شي نو د پښو د درد لپاره ګټور دی او حتی د قالینې د تارونو د رنګولو لپاره هم پکارېږي.
اسپند جوش میدن که به خاطر که امتارای قالین رنگ میره و از رنگ از استفاده میکنیم به خاطر قالین.
دینماوری په خبره که چیر سپیلنه پا اوبو که جوش شی او پا اوبو طول بدن پریمینزل شی نولیوی خواه میکروبون وجنی او لبلی خواه جلد نرم او تازه ستی.
نن ماشوم د سبا ځوان او د بلې ورځ رهبر دی، نو د ماشوم په پالنه کې باید ناغېړي ونشي او په شعوري توګه باید وروزل شي. دا چې دا روزنه باید څه ډول وشي او کومې لارې چارې دي چې د ماشوم پر روان مثبت اغیز کوي، دا او دې ته ورته پوښتنې لیکوال او ژباړن محمد الله آرین په نننی هنر جاج کې ځوابوي.
هنر جاج.
بیا هم ډیره مننه آرین صاحب چې خپل قیمتي وخت مو ترا کې ستړي مشي.
خوشاله اوس ډیره مننه.
پښتنه دا کوم چې په ټولې نړۍ کې او بیا هغه هیوادونه چې هغه په لومړۍ درجه کې قرار لري او په هغه د تهذیب لمخې په لومړي قطار کې دي، هلته د ماشوم روزنې ته ډیره پاملرنه کیږي. ماشوم روزنه یعنی څومره مهمه ده د انسان په ژوند کې؟
مننه قدرمن محبوب صاحب. په اصل کې د ماشوم روزنه د ټولنې روزنه ده. د ماشوم روزنه د روخانه راتلونکو زیری ده. د ماشوم روزنه له راتلونکو مشکلاتو د خلاصون لار ده. هغه ټولنه چې دوی ډیر مصرف د ماشوم پر روزنه کوي، دوی ټیکاو لري، ثبات لري، ژوند لري، یعنی اجتماعي سکون لري. او هغه ټولنه چې د ماشوم ژوند ته، د ماشوم روزنه ته پاملرنه نه کوي، دوی نه یوازې په خپل حال ژوند کې له مشکلاتو سره مخ دي، همدغه ماشومان د دوی مستقبل او راتلونکي هم له مشکل سره مخ کولای شي. نو د ماشوم روزنه د لکوره تر ټولنې، تر لکلي، تر ولایت، له ولایت تر هیواده، په اصل کې د وطن اساس جوړي. دا د پلار او د مور مسؤلیت چې دا اساس، دا بنسټ، دا تهداب پوخ کړي که خام کړي، په سمه طریقه یک دی که په ناسمه طریقه یک دی، دا تر ټولو ډیره مهمه مسله ده. نور دنیا دې برخه کې ډیر زیات کار کړی. یعنی موږ که بیخی هغه عادي او مثال در که ماشوم ته تا کارتونی فلم نه لري، چې هغه بیخی او عادي ضرورت ده د ماشوم چې نیتې ښوونځي ته بوځنه کتابچه ورته واخلي، 15 دقیقې په مصروف کې یو کارتونی فلم ده چې موږ ماشوم ته نه لري. دا چې په کور کې مثلا موږ داسې ډیرې کړنې دي چې موږ یې ناز بولو، خو په اصل کې دا له ماشوم سره تبعیض ده، زیاتی ده، د دې د رشد او د دې د ذهني پیاوړتیا مخنیوي ده.
همدلته زه پوښتنه کوم، د زموږ پروګرام به اوس په ډېرو لرو پرتو سیمو کې اکثره هغه خلک موري چې هغوی بې سواده دي، هغوی حتی د ماشوم د روزنې په برخه کې یوه کرخه هم کله نه ده لوستې، نو هغوی سره به پوښتنه دی چې یاره زه خپل ماشوم څنګه وروزم، دغه لارې چارې څه دي چې دا لارې چارې وخوځي؟
څو خبرې ډېرې مهمې دي. یو دا د مخکې تر دې چې ته غواړې پلار شي او ماشوم پیدا شي، په دې فکر وکړه چې د دې راتلونکي ماشوم باید څنګه ژوند ولري. دا تر ټولو مهمه پوښتنه ده چې ته لزانه باید وکې او په خپل ورته ځواب پیدا کړي. کله چې دې پوښتنې ته ځواب پیدا کړي، تا ماشوم به یو پیاوړی او بریالی ماشوم. بل مهمه خبره دا ده چې موږ د ماشوم له زیږونه تر لس کلنۍ پورې، چې دې ته په ارواپوهنه کې د ماشوم د رشد مراحل وایي، چې دی په هره حالت کې د رشد په حال کې، د هر څه په اړه پوښتنه لري، ترې د ټولې پوښتنې باید ځواب کړي. مثلا که تا نه ماشوم پوښتنه کوي چې پلاره د الوتکه څنګه الوسي، مهمه نه ده چې ته ده ته ډېره مسلکي ځواب ورکې چې دا ماشین لري، انجن لري، تیلور لویږي، بیا پیلوټ لري، بیا دا لري. که ته دومره نه پوهېږي، بیخي یو ساده کلیوال سړی دومره خورته ویلی چې دا له کابله را الوتې ده او تیل خوري، ښه چې دا تا ورته ځواب کړه، دا چې بیا تیل څنګه خوري، نورې پوښتنې ده په ذهن کې پیدا کیږي، وخت ده ته هم ځینې ځواب وي. بله خبره دا ده چې ماشوم له اجتماعي ژوند سره باید آشنا کړي. مثلا اوس هم په کلیوالو سیمو کې د پلار د مشرانو تر مخ خپل ماشوم نه اخلي، دا که څه هم موږ ټولنیز نزاکت بولو فصل کې دا تر ټولو غټه اجتماعي بنزاکت دی، ځکه کله ته چې په دې نه شرمېږې چې پلار شي، کله په دې افتخار کوي چې ته ماشوم لري، نو په عام مجلس کې چې کله تا ماشوم خونې ته راځي، تا سره پلار ورونه یا نور خپلوان ناست وي، ته کوشش کوي چې ماشوم تا ته در نسي، دا له ماشوم سره تبعیض ده. یا مثلا کله چې موږ ډوډۍ خورو، اول دې مشر لاس وینځي، خو ماشوم دا لزان سره داسې فکر کوي تر هغو چې دته نوبت را رسیږي چې لکه چې ما ته به دې ډوډۍ کې ځای نهسته، خو دا چې تې وروسته لاس وروینځې دی در سره په ډوډۍ کې نه، دا دومره ناهیلي چې په دې تیری دا فصل کې د ده د ذهن او د رشد وژنه ده. په تر ټولو مخکې اول باید د ماشوم لاس وروینځي، دی کینه او دی په دې مطمئن کې چې ته به دلته ما سره ډوډۍ خوري. ماشوم ډېر وړ ارمان لري چې په کلي کې له پلار سره په موټر بایسکل موټر سایکل باندې بازار ته ولاړ شي، اما پلار دا هیله نه پوره کوي، معقول دلیل هم نه لري، یوازې دلیل به ده سره دا چې دا به مانه ولوي، کله چې پلار ماشوم سره ولې ولوي، دا بوزه بازار ته چې دی بازار وویني، ژوند وویني، په دې پوه شي چې خلک بازار ته څنګه ځي، سودا راوړي. 200 پوښتنې ده په ذهن کې دي چې دا دوکان به څه ته وایي، سودا به څه ته وایي، بوره به چرته ایښي، شیرینی به چرته ایښي، دا ټول ده ته وښایي. وروسته بل پړاو دا ده چې ماشوم موږ باید له کتاب او قلم سره آشنا کړو. یو ارواپو وایي که نور مو وس نه کېده، زاړه اخبارونه واخلئ، کور ته یوسئ، پرېږدئ چې ماشوم یې وشکي. همدارې کاغذونو کړپ او کړوپ دی له کاغذ سره، دی له قلم سره، دی له ټکو سره آشنا کړي. که څه هم وایي ستاسو ماشوم لوستلی نه سي، خو د دغو ټکو عکاسي ده په خپل ذهن کې کړې. دا بله مهمه خبره ده، کله چې ماشوم ښوونځي ته ولې، ته له ماشوم نه وپوښته، ماشوم ذهنن اماده کړه. ډېر ماشومان درې موږ په کلي کې ښوونځي ته نه ځي، په ژړا ځي، په زور ځي. په اصل کې مشکل دا ده چې موږ یوازې په دې خوشحاله یو چې زه اولاد لرم او د ما اولاد ښوونځي ته ځي. دا چې ته ذهنن ښوونځي ته اماده کړي، دی کله بې ښه بې بده له نورو ورونو سره ښوونځي ته ولېږي، ته ورسره کله ښوونځي ته ولاړ شې، ته په ده ښوونځی وګورې چې په ښوونځي کې ماشومان څه کوي، نو د ذهنن اماده کېږي چې دی ښوونځي ته ولاړ
شي. دا مخکې دا د ناز خبره وکړه آریان صاحب، د ناز مسله څه ډول ده؟ اکثره خلک چې دي په کورنۍ کې خپل ماشوم د بیخي ډېر زیات ناز ورکوي، هر خبرې مني.
کاشکې منلی وای، زه بیا برعکس فکر لرم. ناز نه، مثلا څنګه ناز ورکوي؟ زه اوس درته د ناز ډولونه وښیم. په کلي کې د ډېرې شیرینی خوړل ناز ده، حال دا چې دا د ماشوم په زیان ده، خو که ته وچ منه کوي دا بیا زیاتی ده له ماشوم سره. تدریجي دی د دې په ګټو توانونو پوهېږي چې بچو غاښونه دې خراب وي، او دا په ګیډه کې چینجي پیدا کیږي، او صحت ته دې ښه نه ده، تدریجي راکمه ده. یا مثلا یو پلار د ماشوم په خاورو کې لوبو ته نه پرېږدي، چې ولې دا په ما ګران ده، پښې چاودې کېږي او لاس چاودې کېږي، دا په اصل کې تبعیض ده له رواني پلوه.
یعنی ماشوم باید پرېښودل شي.
باید پرېښودل شي، ځکه د ده د وجود محافظتي سیستم د نورو ویروسونو په مقابل کې قوي کېږي. ته دی پرېږده چې په خاورو کې لوبې وکړي، په سر خاورې باد کې بیا راوله، او بودی وی وینځه، پاک که صفا کړه. دا بله برخه ده. بل ناس چې موږ ماشوم ته مثلا ورکوو، هغه دا ده چې له ځانه نه لرې کړو، دا ماشوم بې زړه رالویږي. ماشوم کله باید ته پرېږدي چې له خپل همزولو سره لوبې وکړي، تل یې ونه څاري، ځکه ماشوم تر 15 کلنۍ 16 کلنۍ پورې څارنې ته ضرورت نه لري. د ماشوم څارنه له 1 کلنۍ پیلېږي، ځکه دی ملګری پیدا کوي، دی ټولګیوال پیدا کوي، دی کوڅې ته ځي. تر دې وروسته دی ځکه وڅاره چې د ملګري څوک دي، ښه خلک دي، بد خلک دي، په کور کې با اخلاقه دي، بد اخلاقه دي، پوچخولي دي که مؤدب دي، داسې وڅاره. له هغو یې مه منع کوه، کوشش وکړه هماغه بد ملګري ده ته مثال کړي چې هغه ښه نه ده، خلک ته بېزار ته باید هغسې نه سي، ولې لږې هم باید مطلق مننه.
په دغه برخه کې د مور مسؤلیت زیاتې کې د پلار؟
ښه، دلته مسؤلیتونه مساوي دي. د موږ متاسفانه یوه بله بدي دا ده چې پلار ماشوم یوازې د دې لپاره چې ښکلي کړي او د باندې وباسي، دی فکر کوي چې ما مسؤلیت هم دا ده. نور ناروغي، ژړا، قرارول، دا ټول په مور ورځي. دلته د ماشوم تر زیږون وروسته مسؤلیتونه 50-50 دي. 50% د مور مسؤلیت، 50% د پلار مسؤلیت. هغه مسؤلیتونه چې پلار لري مور یې نشي کوي، چې مور لري پلار یې نشي کوي. دلته د ماشوم په روزنه کې مور او پلار 50-50% مسؤلیت لري، چې دوی دواړه باید د ماشوم په روزنه کې پوره متوجه اوسي. د ماشوم یو هغه ذهني دغه دا ده چې له مخالف جنس سره دی علاقه مند لري، مثلا لور ډیره پلار ته میلان لري، زوی بیا برعکس مور ته میلان لري. د دې لامل دوی ترمنز مشترکات لور لمور سره مشترکات لري د مشترکات د ټکر لامل پلار ته ځکه پلار معمولا د لور په مقابل کې د مور په پرتل ډیر تر هم نه کار اخلي زوی بیا لمور سره مشترکات نه لري اشپزخانه ته نه ځي دی ګای نه کوي کاری نه وینځي نو معمولا هغه بیا د مور خواته میلان لري ځکه پلار کله ورته ما بوټان راوړ د ما څادر راکو د ما تصبیر راک برعکس مور بیا دانه کوي هغه بیا یې خو میلان لري دغه میلان په رواني لحاظ منل سوی دی خو کومګی داسې کوچ 50% لور مور ته میلان ولري 50 پلار ته 50 زوی مور ته 50 پلار ته یعنی موږ خپل مسولیت ادا کړو
دا وروسته پښتون په توګه کچیرته د کوم وړاندیزونه او کومي برخې چې تاسو شریک کدا چیرته په پام کې ونیول شي ګټي څه دي او کچیرته په پام کې ونیول شي زیانونه څه دي
ګټي ښه ګټي رازم دوه ګټي لري مور او پلار ته ګټه هر مور او پلار دار مان لري چې با تربیه با شخصیت با کریکټر اولاد ول تر دې بل غټه غټه نست بی شخصیت بی ادب اولاد د هیڅ مور او پلار ارمان هم نه او د هر مور او پلار ارمان دا ده چې اولاد یې سیالو نسیاله دا یو غټه شو دوه مګټه اجتماع ته موږ چې کله یو با مسولیت ماشوم زیګو پاسل کې موږ یو اجتماع ته یو با شخصیت فرد تقدیم کړ خو که موږ یو بی شخصیت ماشوم زیګو دا سبا غل ده اجتماع ته مشکل ده دا سبا ته مثلا په نورو ناروا کارونو لاس پورې کې اجتماع ته مشکل ده دا نور بی ادبۍ کې خلکو ته مشکل ده نو که موږ د دې روزنې ته پاملرنه وکړو نه یوازې چې کورنۍ ته افتخار ده حتی په ځان بسیا کې اجتماع ته خیر ده ولس ته خیر ده انسانیت ته خیر ده یعنی که موږ یو با مسؤلیت بچی لوی کړی یوازې موږ ته ګټه نه ده د دې ګټه اجتماع ته ده وطن ته ده سیمې ته ده خلکو ته ده انسانیت ته
ده زډیر به وسوم او ستانه غریبی و نشوه مکه غخته هم خو زموږ منځ کې یاری و نشوه زډیر به وسوم او ستانه غریبی و نشوه مکه غخته هم خو زموږ منځ کې یاری و نشوه د استادت لونه پس مزړه راټولول نه شو ما ډیر همت وکړ خو ما نه زندگی و نشوه دغه بیتونو خالق محمد ګل منصور ده دغه شاعری روانه ساده او عام فهمه ده او همدا چې ګڼ مینوال لري منصور لاره د خیبر پښتونخوا د هنرخیز سیمې سوات اوسیدم کړي خای همدا عمل به چې شعر یې هم له کلا مینې او عاطفې ډک دی د فنکار په نننۍ برخه کې زموږ همکار زبی مومند له ښاغلي منصور سره د هغه په شاعرۍ مرکه کړي
فنکار
منصور صاحب که په لومړی کې راته دا وایي چې شاعرۍ تم څنګه مخه کړه
شاعرۍ داسې چل دی چې کله یو انسان د مایوس شي دنیا نه د هر څه نه د هغه ژوند له سلار ګوري چې هغه ژوند خو تیرول غواړي که نه هغې دپاره سلار ګوري ځان له چې یاره زه سلار پیدا کړم چې زه ژوند وکړم یا داسې یا داسې نو بس دغه شانتې زما سره هم لارې ختمې وې ټوټلي د ژوند لارې بندې شوې نو په شاعرۍ مې پیل وکړو
تاسو څه وجه شوې وه چې تاسو باندې ژوند لارې بندې شوې وې څه مشکل وو
نو کله چې داسې زړه په چا پورې وتړلی شي او مات شي او دنیا کې سي داسې فکر راشي که نه نو بیا لارې بندې
دي نه ښکاري چې مینه هم کړې ده
داسې چل دی چې مخکې به زما نه چا تپوس وکړو چې یار تاسو مینه کړې ده نو ما به خبره ګول ما ګول کړه که نه داسې یار داسې او ما مینه کړې ده د وطن سره او ما مینه کړې ده خاورې سره په دې کې خو شک نشته خو اوس دا سوز ما را سو مره کې وشوې چې زه په دې خبر نه منکرېږم داسې ما ته ښکاري چې زه کله منکرېږم چې ما مینه نه ده کړې لکه داسې ښکاري ما ته لکه زه چې د چا حق خورم زما مینه کړې ده او زه مینه کوم او زه په دغه یو نوم باندې ژوندی یم او په دغه یو نوم به مرم
ډېر ښه منصور صاحب منصور صاحب که دا راته ووایي چې تاسو کله شاعرۍ ته رامخه کړه که هغه وجوهاتو یا لامل نه وه خو به وو خو آیا تاسو د دې خپلې شاعرۍ نه مخکې د کلاسیکو شاعرانو شاعري لوستې وه
نه زما د دینه مخکې داسې عجیبه غونډه چلو چې ما د دینه مخکې نه شاعري لوستې وه د شاعرانو نه مې داسې شوق او نه مې داسې خیال و خو زه یو خبر خو ما کوم چې زه آرټسټ وم مصور نو دا مصور هم تخلیق کاری لکه ما په وړوکوالي یو تصویر جوړ کړی و داسې یو کچکول او یو زړه او په هغې باندې یو بوټ پروت و او داسې د هغې نه اینې به دی او که نه داسې یو دغوندې تصویر ما جوړ کړی داسې ډېر تصویران ما جوړول او زما خپل وړوکې دوکان هم و د پینټر آرټسټ نو زه ډېر وړوکې هم و شاګرد مې ډېر لوی و نو چې کله به ګاک راغی هغه زما شاګرد ته به وي چې استاد چې داسې داسې نه هغه ورته بیا داسې شرمندې حالات سره وي چې استاد خو دا دی هغه ته بیا ما سره پس بیا پوی کو هغه وی خدا دې نو زه خوري روړ کوم کنه نو بیا هغه ما پوی کو چې دا سمو یا خو بس خبر سره کو کنه ختمو سره بیا ورسره ځان کار کوم نو دا سي لکه دا فن چې کوم سنه سره آرت هغه ما کې موجود و
نو لکه د کلاسیک شاعران شاعری تاسو نه ولست دینه مخکې
نه دینه مخکې ما د شاعری لوست نه و او دا سي د سم نو چې بدر روان نه ملګری دا سي حالات هم نو
تاسو په خپل شاعری کې فکر ته ډیر پام کوي پیغام ته پام کوي که قالب ته او یا غر د تاسو په خپل شعر کې سش ته ډیر پام کوي
زه خو ذاتی طور ایست هم پام نه کوم زما چې سو پزړه باندې را علاقه وي کاغد او خاورې پاواله سره شي کاغد چا د درد احساس پاواله سره شي کپار سره باندې راشي کو دا چې ما کوشش کړل چې زه په دې سه هوښیار جوړ کوم پلان کې شي دینګي شي باندې خو زمانه نه دی شوی نو ما دې سه لکه دغه چې کم نه نو زیاتره شعر خیر زما رومان رومانی ده
منصور سه په تاسو بارو مختیر کړی دی نو کده غراته وای چې یو شاعر چې کله په خپل وطن کې داغه شاعری سرنګي او چې کله به مسافر شي داغه شاعری سرنګي آیا الته شاعری غوړي کې په خپل وطن کې شاعری غوړي تاسو دا تجربه شوی دا تاسو په دغه سوال غوړي چې آیا په مسافرۍ کې شاعری غوړي کې په خپل کور وطن کې دننه
ادا سي چې په وطن کې درنه مسافرې پاکه دا سي چلی کنه چې پتا لکونت شي زوم ډیر خلک خوش وي لکه معمولونت شعر یا معمولونت دغه شو غوږی دومره ضرور نه خالت مسافری هغه احساس پتا غالیب یار څه پتا غالیب نغه معمولونت خیال چی نغه پتا ډیر درون لګي او ډیر خطر باندې لګي دلته کې چې په وطن کې په کور کې ته نه چې خدخل ول شعر نه نو تعلق ون نظر کوي مسافری کې تاسو ته وایو کنه چې مسافری کې لګونت خ خیال پتا ډیر خلګي لکه چل تک ستاسو سره صحیح نه کنه مطلب 400 دغه کسوک مبولې د چازي کرو کنه پتا ډیر خلګي او تا ډیر خ خکار چې دامه ګن ډیر خشیر دی ادا سي نوګه دا سي نه لکه خنه دومره دلته وطن کې چې د خلې ول نه کنه لوچت شعر نه پتا باندې لګي نه دلته کې شاعر چې کوم نه خکېږي
منصور صاحب قداره تو وای چې په خپل په شعر په جبا پختون قام ته پیغام ورکول غواړي
خو دا سي چې دما ډیر پیغامونه دي خو ځاک سره یو خبر ډیر زیات کوم چې دا خاورې کوم د دوه سیزونه واړی یو امن واړی یو ترقی واړی دا دوه سیزونه زم ما په خپل خیال باندې ما چیلنج هم ځاکسر ورکم چې دا الله تعالی د مخلوق سره د کلنه تاسو دغه نه جوړ کړی دا صورتوي دا غو حق نه ور کړی چې دا غي حق تاسو نه ور کړی نو د انسان حق تلفي وکیږي یو دا یو بغیر د خپل جبې نه ترقی ډیر ګرانه ده ځکه چې زه اکثر د ماستر د انګریزي سټوډنټان یا د بلې ژبې کینی هغه ته ځم ځکه د انګریزي سواد د غرونو سره وسایل دی په دې کې څه کی هغه ته دا پته هم نه چې څه دي خو چون کې د پښتو یا د خپل ژبې طالب علم چې ماستر کین هغه ته پوښتنه کوي دلته دا کې دلته دا کې دلته دا کې دا ټول ورته پته بلدار چې د خپل کسو غواړي چې زما کم مور پلار غواړي چې زما بچي دې زما په کار راشي زما د ولس په کار دی راشي ناغول لازمی دی چې د خپل جبې ته په خپل جبې کې د تعلیم ورکې او په خپل جبې دی پوي کی کدا چې نه نو سر د پیسو ماشين به ته جوړ شي ډاکټر بشي نو انجنیر بشي ډیر غټ غټ خلک بشي خو د هیڅ په کار نه راځي هغه ته د ولس په درد ویږي نه هغه ته د احساس نه یو بل دی په یعنی مینه دی راولي رور ولي دی راولي ک هر څوک چې دی مونږ یو بل وژنو مونږ ټول د یو خاورې پیداوار یو کده بری پښتون خو یو کده کوزي چې مونږ خپل پښتون خو چې کم دی نو هغه زمو سره وسایل ډیر دي هر څ ډیر دي کنه خو مونږه چون کې داغه د یو بل سره چې کوم نه هغه جنگ جدل او دی مونږ نه پرې خو دي زمو هم دغه مشه دغه پیغام چې مينو کوي او مينو فې جنې
تیر منصور صاحب تاسو د سواد سره تعلق لري په دې رسوي کې مونږه کتل چې بلره پښتونخوا کې خو یو بد په بلره پښتونخوا کې یو دهشتګردي یا کار صورتو هغه یو لړۍ را روانه و پښتونې و هلوزه پل شو هغه نو رسته په دې رسوي کې په خیبر پښتونخوا کې بیا په خاص تور په سواد کې هم دغه یو لړۍ راغله دغه دهشتګردي یو لړۍ راغله او پښتونې و زپل بې کور شول کله پری خودل تاړ شول نو دغه حالت چې دغه ستاسو په شاعری سره هغه زګ
هغه خو ما یو ډیر زیاده شعر نه پیل کړي خو زه یو خبره تکوم چې مونږه ودا سوچ کاوه چې پښتانه نه پوي شعور پکې نشته خدا درې سلور کالو شو پښتانه دومره بدل شو او دومره پوه شو او دومره دغه شو چې څنګه قلم کله کله نه مني چې عام سړم په سیاست پوه شو د خلکو د غیر او پاغه خبرو پوه شو دغه او امن د کنن د کسبه د پښتنو کې را روان دي نشانه اوس لکه ډیر زیات حالات ډیر زیات بدل شو نو شفق جان هم خډیر پر امید وي وس او ډیر خوشاله هم لکه چې زموږ یقین نه کېدو کنه چې یار دا خلک به دومره پوه شي او دوی ودی شو کې اساس
حالت چې کوم دغه ستاسو شهري زپلې و
ډیر زیاته لکه زبتا تسیم زبتا ته اون زمو ملک منګه خو زماغه یو شعرم داسه وکنه چیرې نو داسې ده چې لکه کزما یو نظم چې سچې مې ګټلې دی هغه به علم غزل ده سچې مې ګټلې دی هغه به علم ښکاری چې اوس راز د ژوندانه به علم تلاړی بینومه ژوند کا داو کم خوس بس ګټم اوس بس به علم او خلک په جنگونو کې ظلمی بایلی زه پکې د مور د غېږ واړه به علم او سو به د پښتون په وینو غیر ساتم صوبہ د پختون پوینو غیر ساتم صوبہ د کابل د سینو ببایلم او یمن سورا اوس کم هم ولیدا یمن سورا اوس په هم زړه بایلم
اخری پختن منصور سب زما دای چې تاسو په لارو باندې پختون خو کې دوار کې ګرځیدلې آیا د اوسنې د شیر د کم یو بهیر چ روان دی ځوان ځوان شاعران را ټوکېدلې آیا دینه مطمئن یې چې دغه شاعران خ شاعر خ شاعری را ټوکېږي پختنو کې په خوا په پرتله آیا دغه بهیر نه مطمئن یې
او بالکل ډیر ښه شاعری کېږي نن سبا ډیر ښه البته فرق ډیر لري د دې ځای شاعرانو کې او د بری پښتونخوا شاعرانو کې د بری پښتونخوا شاعران چې نو زیاتره په حالاتو خبره کوي او د زم چې هغه مثبت کردار هم نه ساتي هغوی له لږ سوچ په کار دی کله چې موږ یو شی ډیر زیات چیړو کنه نو پای کې خلک بیا نه ننوځي نو خو هغه ته ګناه هم نشته هلته کې زه تللم و جلال آباد ننګرهار دی کې وګرځې نو نالته کې څنګه چې په سواد کې جنگ ختم شو نو اوس هم سواد کې داسې خلک ګرځي چې لکه هغه ګنګس خونتې دي د ژوند نه پریوتې دي پیسې هم نه پوهېږي بس صرف سا اخلي او د عقل په زور باندې لګیا دي چې او دا دنیا د مونږ ډوډۍ خورو مونږ ګرځو نو سواد کې هغه شانتې دغه شانتې زه ننګرهار ته لاړم نو داسې ما ډېر خلک پیدا کړو او ډېر خلک ما داسې ولیدو چې هغوی حالاتو ځپلي دي او هغو د ژوند د بلا لرې تللي دي خو بس بوتان ګرځي اور په کیسه نشته نو ان شاء الله حالت کوم ډیر ښه شاعری کی یو ډیر خمل غری لرو او دلته هم ډیر خلک کار روان دي که خیر خلک پښتو جبه ته په نزل دومره رااله نو سپوره وا شاکر صاحب هم د پښتو د پارک کنزل وډ نو ما ورته چاغه څنګه وی وزر پښتو لیکچرار یم نه یز چروان یم په کالج کې نو چې د پښتو غو استاد هغه دی لاړ چې کله وتا چاته وي چې پپا خر سره وته وي چې کومه پښتون راځي پپا خر سره وي اوس دومره شو چې کم اس کم سرخ کته کوي مال پښتون راځي دا ډېر بد څنګه ده
من کاخره کې یو خپل نوې غزل یا داسې یو غزل چې هغه ډېر مینوال لري هغه مونږ ته وایي ډېر من نه وي
زه خو سمړایم او مړی کې خو سانه راځي زه خو سمړای مومړی کې خو سان راځي زکه میزان ته اوس په خله باندې دعا ناراضي دومره مایوس شوم چې زخم مې اوس درد نه کوي دومره مایوس شوم چې زخم مې اوس درد نه کوي دومره مایوس شوم چې اوس رااله جړا ناراضي او زه څه خبرم چې دای اخیری دیدن دی زه څه خبرم چې چې په ژوند کې مې بیان ناراضي مننه بل دا څه شعر نه
خپل کور د تلو نه مخ کې پخوانی کور ترازی خپل کور د تلو نه مخ کې پخوانی کور ترازی ارمانی کور کیو سیږي ارمانی کور ترازی او زمي خلق به تپو صد زړګي کور ترازی زمي خلق به تپو صد زړګي کور ترازی ارمانی کور کیو سیږي ارمانی کور ترازی ارمانی ارمانی
کله کله انسان غواړي چې د پخوانی یو د ژوندانه پاړه پوي شي دا غوي ل فکری غختلتیا د ژوند د طرز او غنو نور خو خبر شي خدا معلومات په کیسې شوکاټ کې ډیر خوراند کیدل شي د زرپانی په نن نه پانه کې د بادشاه او وزیر یو پخوانی کیسه زموږ همکار وګمج بارخیل کوي
زرپانه پاچا او وزیر وختونه په خوا دی یو پاچا راجو او په ټول دربار کې خپل یو وزیر ډیر پریکران وو چې د هر بل چانه یې د خبره منله او د وزیر هر پریکړه د پاچا پریکړه وه یو په ورځ پاچا می وخوړل چې ناڅاپه یې خپل غوته په چاکو غوڅ کړه یو شور شو په دربار کې چا غاک کړ چې تبې پراولې، چا وویل چې هلی درمل راوړې، چا سر وهلو، چا ځان او چا څپې او چا څه. همدا وخت د ټولو په شور کې په د ګران وزیر خاموش ناستو او په ډیره نرمه او آرامه لهجه یې وویل، پاچا صاحب دی کې د خیر دی. پاچا چې ګوته غوڅه شوې وه غوسه ورغله او په تند انداز یې وویل، بوزی دا بندې کړئ، زه په څه حال یم او دته ګوره. په ټول دربار کې مې په د ډیر زیات زړه تکیه و، حال دا چې د زما په حال تش افسوس هم ونه کړ. وزیر یې په خونه کې بند کړ. یو څه موده پس پاچا له ځانه سره قصد وکړ چې یوازې ښکار ته لاړ شي، تر څو ځان وازموي چې په لاس کې یې هماغه پخوانی زور او قوت شته او که نه. په یوازې توګه ځنګل ته ولاړ او د ښکار په لټه کې یې ځان په ځنګل کې ورک کړ. لاره ترې ورکه شوه او ناڅاپه په یوه کلي ورپېښ شو. د دې کلي یو عرف دا و چې په کال کې یو کس د خدای په رضا قرباني او د پاچا بد قسمت ته ګوره چې په همدې ورځ ورپېښ شو. نو د کلي خلکو وویل چې د خپلو په ځای دا د خدای بل کس په لاس راکړ، او همدا چې قرباني ته یې چمتو کړ، یو کلیوال غږ وکړ چې ګورئ و خلکه، د دې سړي یوه ګوته نشته او د قربانۍ شرط دا دی چې کس باید په اندامونو جوړ وي. همدا و چې خلکو پاچا خوشی کړ. پاچا هم بیرته خپل راغلي ګامونه تعقیب کړل او خپل دربار ته یې ځان ورساوه. څنګه چې خپل دربار ته ورسید، امر یې وکړ چې وزیر را خوشی کړي. د وزیر را خوشی کېدو سره سم پاچا وویل چې ما ته بخښنه وکړه، تاریخ ته ویلی و چې دا به زما په خیر وي، کنی زه به اوس مړ وم. وزیر بیا هم په ډیره نرمه او پسته ژبه وویل، پاچا صاحب ته بخښنه مه غواړه، که چیرې دا ستا په خیر و چې ګوته دې غوڅه شي، نو دا هم زما په خیر و چې زه دې زنداني کړم. که زه په زندان کې نه وای، زه خو هر وخت له تا سره یو ځای ګرځېدم، ته به یې خوشی کړی وې، مګر زه به قرباني شوی وم، ځکه زه خو په اندامونو جوړ وم. ستا به د دې ګوتې غوڅېدل په خیر و، او زما به دا زندان.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د 14 هجری پیړۍ شاعر نور الدین احوال درته بیانو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
نور الدین. د پښتو د مشهورو ملی او رزمي شاعرانو په ډله کې یو هم نور الدین دی. تاسې معلومیږي چې 1200 هجری کال کې وزیږېدلې وي، ځکه چې د دو د شیر ډمامې هم په همدغه عصر کې ډېرې ګرمې وې. د دو د هستوګنې پته په یقیني توګه نه ده معلومه، خو ختیځپو ډارمسټټر په خپل اثر د افغانانو سندرې یا هم د پښتونخوا د شیر هارو بهار کې لیکلي دي چې نور الدین د پېښور د پیریایي اوسیدونکی و. نور الدین سربیره پر سوداګری یا دکانداری یو توریالی یو جنگیالی سړی تیر شوی دی، ځکه هغه په خپله د هغه وخت په وطني جنگونو کې برخه اخیستې ده. په دې معنی چې د پښتنو لومړنۍ جګړې چې له سیکان و پیرنګیانو سره وي، د دغو جګړو ټول بیان په ملي شعر نظم کړی دی، لکه د یار محمد خان جنگ له سید احمد سره، د فیض الله مومند د وژلو کیسه، د محمد جان خان وردګ، او همدارنګه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم صفات هم په نظم کې رنګړلې دي. سربیره پر تاریخی او مذهبي مسایلو د ډیری اشتې بدلی هم ویلې دي چې ډار مسټرر په خپل سر کې ترې خوښونه کړې دي. لنډ دا چې نور الدین د وزم په ډګر کې په کیسو او چاربیتو کې د خپل وخت ډیر لوی استاد دی، او عاشقانه بدلې هم خوږې دي، او ډیر اشعار لري چې په پښتنو کې په تیره بیا په پیښور او ننګرهار کې د چاربیتې د مجلسیانو لخوا په حجرو او دیرو کې عام مقبولیت لري او ډیر خلک یې خوښوي. دا ځکه چې د دو زیاتره چاربیتې په ملي روح برابرې دي. د یادونې وړ هم ده چې په 1215 کال کې یو بل نورالدین د سعدالدین زوی هم وو چې د ننګرهار د کامې په ګرداو کې ښه شاعر تیر شوی دی.
طاهر ځلاند د پښتنو ځوانو شاعرانو په قطار کې هغه شاعر دی چې په شعر کې د نوي شاعرۍ جوهر لورای ښکاري. هغه د اوسنی زمان پر موزو پوی شاعر او لیکوال دی. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې لا نوموړي د هغه نظم اورو.
لکه یو رک مسافر د افریقا په یو تور ځنګل کې کړي د خار لار پیدا. لکه یو رک مسافر د افریقا په یو تور ځنګل کې کړي د خار لار پیدا. یا سمندر کې بے بادبانه کشتۍ چې ترنه لار د ساحل ورکوي په سمندر کې جزیره عمومی. یا یو چټ پیغلا لشل کلونو رستا میړی راشی لزندانه کورتا. نو داسې حال کې د انسان حالت به څرنګه وي؟ لڅو کلونو رستا چټولې هیلې مې وستل وې د زړه لکورا. زما احساس زما جذبې له ناکامۍ ماتې وي. ما خپل ژوندون د چا په نوم نه کوه. نه مې بیا لارې د کوم لمر څارلې نه تورې شپې مې د سحر څارلې. ټولی هیلې مې وستلې وې د زړه له کوره. زما احساس زما جذبې له ناکامۍ ماتې وي. ما خپل ژوندون د چا په نوم نه کوو. نه مې بیا لارې د کوم لمر څارلې نه تورې شپې مې د سحر څارلې. په خوله خندل مې خو دننه په زړه ماتومه. زه د خپلو ټولو ناکامیو سره دا ستړې ژوند مې په خندا تېرو. خو نن چې ستا خط له ډاک خانې نه راغې خو نن چې ستا خط له ډاک خانې نه راغې لخپل حاله بی حاله کړما. ما وی که خط پرانیزم بیا به یې وڅلې کلي. خدای خبر بیا به دی وی څرنګه تراخلی کلی. بیا به مې زړه لره کوم زخم د نفرت راکوي. د لفافې د پرانستلو سره د دغه نوي خط لیدلو سره لفافی د پرانستلو سره د دغه نوی خط لیدلو سره زما د پخو لاندې ازغی د استراب راشنه شول. د زړه په سیمه زلزله د درد د څړکو راغله. هغه چې ما یې هیله نه درلوده ما یې په اړه فکر هم نه کوو. نن ستا په خط کې هغه څه وینم پس بنا پاړی د ځلان زورو. خدان زور په قلم رسم نو د ګلابي وینو لڅاڅکو جوړو. خدان زور په قلم رسم نو د ګلابي وینو لڅاڅکو جوړو. ستاد وجود د ګلابي وینو د رنگ قربان. ستاد وفا په تقدس باندې ایمان لرما. للس کلونو نلی دو باوجود د دغه ټولو فاصلو باوجود زمون په خو کې د رواج د زنجیرو باوجود ز خبر نو ماشنا چې تبوس هم زما لارې چاري چې تبوس هم زما لارې چاري
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com